द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ترنو اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زمو جاهی جوادم لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی روسیا د ترهګرو لسخه د طالبانو د وستلو لوري ته روانه ده د پاکستان په لاهور کې د جمعې په ورځ د لا قانون ګرځول شوی دلی تحریک لبیک پاکستان د مظاهره چانو سرپنختو کې دوه پولیس مړه او یو شمیر نور ژوبل شوی دی او د بلوچستان اسمبلی څلور غړي د تیرو دریو ورځو راهیسی لادرکه شوې دي اوس هم بشپړ خبرونه اوري د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا د ترهګرو لسخه د طالبانو د وستلو لوري ته روانه ده رويټرز خبری ادارې ویلي چې پوتین دغه خبره د افغانستان په مسالې باندې د ماسکاو لغونډې یو ورځ وروسته کړي روسیې په 2003 کال کې طالبان ترهګر وبلل خو په ماسکاو کې یې خبرو ته څو ځله د طالب مشرانو هرکلی هم کړی روسیې د دې ونې په سر کې په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د مرسته وکړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا هم ویلي چې افغانستان ته باید اقتصادي مرستې ورسیږي او کنګل شوی مالی پانګه یې آزاد کړی شي ځکه د دغه هیواد ثبات د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی خو واشنگتن ویلی د افغانستان کنګل شوی پانګې د آزادۍ دوه لپاره کوم پلان نه لري که څه هم د نړیوالو ډلو لخوا ټینګار کیږي چې کدا پیسې آزاد نشي او بشري مرستې ونشي نو د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي د افغانستان نویو واکمنو طالبانو د مسکو په غونډه کې د سیمې د لسو هیوادونو ملاتړ راخپل کړ چې ملګری ملتونه دي د افغانستان سره د مرستې لپاره د مرستندویانو یو کانفرنس راوبلي ترڅو دغه هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري رويټرز خبري اداره د یو امریکایي چارواکي له خولې وایي هیله لري چې ژر به هغه 150 افغان روزل شوی پیلوټانو کارکونکو ځای پر ځای کړي کوم چې د کابل له سقوط سره تاجکستان ته تختیر دلی دي د افغانستان د هوایي ځواک دغه روزل شوی پیلوټانو کارکونکو چې باندې 2 میاشتې مخکې د کابل له سقوط سره تاجکستان ته وختي و د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ویلي امریکا غواړي ټول دغه پیلوټان په یو وخت کې وباسي خو د کومې ځانګړې نیټې یادونه نه ده کړې تر دې مخکې د امریکا د دغه پلان په اړه راپور نو ورکړل شوی رويټرز لیکلی د افغان هوایي ځواک دغه پرسونل چې د محل د پلازمینې دوشنبې څخه د باندې په یو سینټوریم کې ساتل شوی لومړی به په یوې امریکایي الوتکې کې دریم هیواد او بل اخر امریکا ته د ژوند لپاره راوستل شي د غیر قانوني پیسو او د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی اف اندښنه څرګنده کړې چې وايي کېدای شي په افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ کې له اوسني خراب اقتصادي حالت د غیر قانوني پیسو او د ترهګرۍ د مالی مرستو چاپیریال ته لار هواره کړې اف ای ټی اف پر خپل ویب پاڼه په خبر کړي بیان کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ورسته قرارداد تایید کړي چې په 13 اگست میاشت کې یې منزور کړي و طالبانو تر اوسه د دې ادارې اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکې یې بیا بیا ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد کارول ته نه پرېږدي اف ای ټی اف پرون په خبره غونډه کې پاکستان په خړ نوم لړکې په ځای ساتلی او ویلی دی پاکستان د اداري په شرطونو پوره کولو کې پرمختګ کړی خو پوره کړی نه دی د پاکستان په لاهور کې د جمعې پورز د قانون ګرځول شوی دلی تحریک لبیک پاکستان د مظاهره چانو سرپنختو کې دوه پولیس مړه او یو شمیر نور ژوبل شوی دی تحریک لبیک له هیواد د فرانسې د سفیر وستلو او د ګون مشر صادق رضوی د خوشی کولو غوښتنه کوي خو حکومت وایي د فرانسې سفیر د هیواد نشي وستلای بل لوري ته د تحریک لبیک ویان دا وکړي چې پولیسو پر دوی برید کړی او لکتر لگا 1500 کسان یې ژوبل شوی دی چې پکې د 1500 حالت مرګونه دی د ټی ایل پی دا ادا په خپل واکټوګه نرتایید شوی د امریکا فایزر لخپلی شریکې جرمنی کمپنی بایونټیک سره د جمی پورز د خپل ازموینو پایلو د اعلان پر وخت وویل چې د دوی واکسین خوندې دی او له 15 څخه تر 19 کلنو ماشومان باندې یو نوی فیصد اغیزناک کړی فایزر وای د غزوینه په 2238 ماشومان باندې شوې ده چې عمرونه یې له 15 او 19 کلنو تر منځ و دوی ویلی دغه وړو ماشومان ته د لویانو د واکسین له دریو څخه یو برخه ورکړل شوې وه د کسړنه څلور ورځې مخکې لدی اعلان شو چې د امریکا د خوړو او درملو اداره به ماشومان ته د کورونا واکسین په ورکولو باندې غور کوي دی یو بل خبر لمخې د نیوزیلند لومړی وزیر جسندا اردرن د جمعې پورج ویل چې هیواد به یې د کووېډ 19 سخت لاک ډاون یوازې هغه وخت پای ته ورسوي چې 90% وګړي یې په بشپړه توګه واکسین شي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د جمعې پورج وویل هیواد یې د یو چین پالیسي ته ژمن پاتې دی، خو دوی به له تایوان سره مرستو ته دوام ورکړي چې له خپله ځانه دفاع وکړي. آستن دغه خبرې په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته ژورنالیستانو ته د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا امریکا به د تایوان څخه دفاع وکړي که چین برید وکړي. آستن زیاته کړه لکه چې تیرو ادارو کول امریکا به له تایوان سره په هغو برخو کې مرسته وکړي چې له خپل هیواد څخه پرې دفاع وکړي. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ترنورونکو خبرونه موردل د وایس اف امریکا ډیوا د اوسم د مهمو راپورونو پر لور. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا د ترهګرو لسخه د طالبانو د وستلو لوري ته روانه ده. رویټرز خبري اداري ویلي چې پوتین دغه خبرې د افغانستان په مسالې باندې د ماسکاو له غونډې یوه ورځ وروسته کړي. په دې اړه نور حال له نوشیروان قلندر څخه اوري.
د روس صدر ولادیمیر پوتین دا خبرې د ماسکو د طالبانو ترمن د لوړ کچې د خبرو یو ورځ وروسته کړې دي چې پکې ویل دي د تونلارو ډلو د لیست څخه د افغان طالبانو د ډلې د وشتلو په لور روان دي. د یادونه ورده چې روس په کال 2003 کې طالبان د یو ترهګر ډلې په توګه پیژندل او خو د طالبانو له دویم ځل واک ته رسیدو وړاندې څو ځله په ماسکو کې د خبرو لپاره د دوی هرکلی هم کړی دی. د رایټرز خبری ادارې تر مخه خاغلی پوتین ویلي چې د طالبانو د تور لیست نه د لری کولو په اړه دا فیصله چې کوي نو د افغانستان حالاتو ته به هم ګوري او تمې سرګند کړي چې دغه حالات مثبت لوري ته روان دي. رویټرز خبری اداره وایي چې خاغلی پوتین په دې هم ټینګار کړي چې د غربي نړۍ هیوادونو لخوا د افغانستان په اربونو ډالره تړلې شوی پیسې باید خلاص کړي شي چې افغانان په خپل اقتصادي ستونزې حل کړي شي. د یادونه ورده ملګرو ملتونو افغان اول سره په بیړنی ډول د مالی مرستو لپاره د یو فند جوړولو اعلان هم کړي او ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان اقتصاد په غورځېدو دی. د پنګې هدف افغان کورنو ته مالی مرستې رسول دي چې دا ډول نه یوازې د ژمي موسم تیر کړي شي بلکې افغانان د کړکېچ باوجود هم په کورونو کې پاتې شي. د روس صدر د افغان طالبانو د تور لیست نه د اوخکلو باړه باندې دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان په موضوع په ماسکو کې د شروع چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې چې طالبان پکې هم موجود وو روس غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت غواړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلی په افغانستان کې د ثبات لپاره یو داسې ټول شمول حکومت ضروری دی چې پکې نه یوازې د ټولو قومونو بلکې د ملک د ټولو سیاسي قوتونو د مفاداتو عکاسي شوی وي. د روس لخوا دغه خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د غیر قانوني پیسو او ترهګرې د مالی سرچینو د مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی اف اندېښنه څرګنده کړې چې وايي کې دیشي په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ کې اوسني خراب اقتصادي حالات د غیر قانوني پیسو او د ترهګرې د مالی مرستو چاپیریال ته لار هوار کړی. اف ای ټی اف خپل ویبپاڼه په خبره کړې بیان کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه وروستي قرارداد تایید کړی چې 13 د اگست میاشت کې منزور کړو چې پکې سلامتی کونسل غوښتلی وو باید افغان خور په هیڅ هیواد د برید یا ګواښ لپاره و نه کارول شي. ترهګرو ته پکې پناه یا روزنه ورنکړي شي او د ترهګرو د مالی مرستې کار یا پلان پکې جوړ نشي. طالبانو د اف ای ټی اف په دې تازه سرګندونو سندي ویلې خو د دې نوړاندې سو واره ویلې دي چې د افغانستان خوربه د چا په زد هم د ترهګرۍ لپاره کارول کېدو ته پرېګنې دي. دا وروستي پرمختیاوی په داسې حال کې روان دي چې نړۍ د طالبانو نه غوښتنې کوي ټول شمول حکومت ته جوړ کړي، بشري حقوقونه او په خاص توګه د جنکو د تعلیم حق ته یقیني کړي، او دا د هم نړۍ ته باور ورکړي چې د افغانستان خوره به تر هغه د نورو هیوادونو په ضد نه کاروي. په داسې حال کې چې طالبان پر لپسې دا تکراروي چې د بشري حقوقو به پوره خیال ساتي، د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې لخوا په تازه سرګندونو کې ویل شوې دي چې طالبانو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک په زور د خپلو کورونو او ځمکو نشړلې دي، چې اکثریت پکې د شیعه هزاره ټولنې دي او ځینې پکې د تیر حکومت کارکوونکي هم دي چې د اجتماعي سزا په توګه د خپلو کورونو نه وشتلې شوې دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د ایشیا د څانګې مشر پیټریشا ګوسمن ویلي د خپلو کورونو او ځمکو په غیر قانوني ډول د خلکو شړل لویا بشري سرغړونه ده چې یو ناوړه اجتماعي سزا ده. په افغانستان کې د ځمکو ملکیت یو لوی کشاله ده چې په بیلابیلو وختونو کې هم د ځمکې د هغه وخت واکدارانو په خپلو پلویانو او خپلوانو کې ویشلې وي چې د ځایي اوسیدونکو له خولې چې اوس د هغه ځمکو پخوانی مالکان طالبانو ته خواستونه کوي چې ورلا د خپلې ځمکې بیرته ورکړي شي، خو طالب چارواکي وایي دوی د عدالتي فیصلې سره سم دغه خلک د هغه کورونو ځمکو نه شړي چې نور خلک یې دا وګرځي، او د طالبانو په وینا هغوی د دغه جاګیر پخوانی مالکان نه دي.
په لاهور کې د جمعې په ورځ د قانون ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان د مظاهره چیانو سره په نښتو کې دوه پولیس اسکر مړه او یو شمېر ټپیان شوی دی. تحریک لبیک له هیواد د فرانسې د سفیر وستلو او د ګون مشر صاد ردوی د خوشي کولو غوښتنه کوي، خو حکومت وایي د فرانسې سفیر د هیواد نه نشي وستلای. په دې اړه نور حال د الیاس خان په ریپورت کې اوري.
د پنجاب سرخار لاهور کې د لا قانونو ګرځول شوی توندرا و مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان زرګونو پلویانو د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړي او د دوی مخه نیولو د هڅو په وخت په انخطو کې دوه پولیس اسکر مړه او یو شمېر ټپیان شوي دي. بل لوري د تحریک لبیک لخوا هم ګڼ شمېر کې د دوی د پلویانو د ټپي کېدلو دعوی شوي، خو آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک لبیک پاکستان لخوا حکومت ته خپلې غوښتنې منلو لپاره ورکړې شوې نیټه ختمې دروستا ته جمعې پورس کله چې دوی یو لاریون په شکل کې د خپل مرکز نه روان شو، نو ایم ای او کالج سره نږدې پولیس په دوی خوخي پیدون کې ګیسونو ګولۍ او چلولې او په دې موخه یو شمېر خلک گرفتار هم کړل، خو ایم ای او کالج او د داتا دربار سیمه کې انخطې روانې وي. د لاهور پولیس د وایان تر مخې د انخطو کې دوه پولیس اسکر مړ شوي او د تاریخ لبیک پاکستان په لویانو لخوا په پولیسو کاڼي وشتلو په نتیجه کې یو شمېر پولیس اسکر ټپیان شوي، څوک چې روغتون ته انتقال کړی شوی دی. د مزار چانو لخوا په پولیس پیټرول بم وشتلو تورونه هم لګول شوی دی. تاریخ لبیک پاکستان میډیا کوارډینیټر صدام بخاری ویلي چې پولیس د اسلام آباد په لور په یو پرامن لاریون باندې برید وکړو. په یو بیان کې د کلدم ډلې وایان ویلي چې په دوی باندې د پولیس لخوا برید شو او دعوی کړی ده چې د تاریخ لبیک 1500 پلویان سره جوړ شوی چې پکې د 1500 حالت مرګونه دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار قانون په خپل لاسونو کې اخیستلو والو پر ضد د سخت کاروائی حکم ورکړی. په یو بیان کې عثمان بوزدار ویلي چې دې په حقیقت کړ خلکو پر ضد دي د قانون د لاندې کاروایو شي او د قانون عملداری دي په هر صورت کې یقیني کړی شي. د انخطو نرسته د تاریخ لبیک مرکزی شورا لخوا ورکړی شوی بیان کې ویل شوی چې اوس به حکومت سره خبرې په هغه صورت کې کیږي چې کل لاهور کې بندي د ګون مشر صاد رضوی خوش کړی شي او لاریون ته راوستل شي، چرته بچي د حکومتي ډلې سره خبرو کې د ګون نمائندګي کوي. د ګون مرکزی شورا وړاندې ویلي چری د لاریون د ادرولو هڅه شوه، نو دوی سره پلان بی هم شته. د تاریخ لبیک پاکستان لاریون ادرولو دپاره لاهور او اسلام آباد کې پولیس او انتظامی یو شمیر سړکونه تړلی وو او د لاهور خارجي لارو سره لاهور موټر وے باندې بابو صابو سره نږدې انټرچینج هم تړلی دی او د اسلام آباد داخلي لارې او مرکزی سړکونه په جزوی یا مکمله توګه بندولو دپاره کنټینران ادرولي دي. پولیسو د تاریخ لبیک یو شمیر پلویان د پنجاب راولپنډی اٹک او ټکسلا خارون کارکونو نه هم گرفتار کړی دي. تاریخ لبیک پاکستان د فرانس سفیر نه هیواد نه وستلو او دغه ډلې د مشر صدر زوی د خوشی کول وختنه کوي. په د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی د ناچل ډلې تاریخ لبیک په وختنه حکومت د فرانس سفیر د هیواد نه نشي وستلې. نو موري ویلی د فرانس سفیر د وستلو معنی بداوی چې مونږ د اروپای اتحادیه څخه بهر شو او پاکستان داسې نشي کولای. تاریخ لبیک پاکستان سب کال د اپریل په میاشت کې د خپل غفتنو د پاره هیواد کې د تشدد نه ډک احتجاجونه کړي وو چې د سرکاري شمیرو تر مخه د 800 نه زیات پولیس عسكر پکې ژوبل شوي او شپږ وژل شوي وو. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
بلوچستان عوامي ګوند د ایالتي اسمبلی درې خزینه او یو نارینه غړی له تیرو درې ورځو راهیسې په مرموزه توګه لا درکه شوې دي. د دوی سیاسي ملګري او د اپوزیشن غړي د دوی د لا درکه کېدو تور د بلوچستان په وزیر اعلی پورې کوي. دا چې دا سیاسي لانجه له کومه وخت او د چا چا ترمنځ ده، دا به تاسو د حافظ شیرانی په ریپورت کې واورئ.
د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال زد اتحاد د بلوچستان و های کورټ د بلوچستان و گورنر و چیف سیکریټری او د پولیسو و مصر ته درخواستونه ورکړي چې د بلوچستان اسمبلی څلور غړي د جام حکومت په زور لادرکه کړي. دوی په درخواست کې غوښتنه کړي چې لادرکه غړي دی ومندل سي او په دې جرم کې ککل کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل سي. د بلوچستان های کورټ دغه درخواست په آئینی درخواست بدل کړ او نن د جمعې په ورځ د درخواست د اوریدنې پر وخت د عدالت ججانو وویل چې په دې درخواست کې د لادرکو کسانو د کورنۍ غړي یا خپلوان شامل ندي، ځکه دا درخواست خارجوي. د اپوزیشن لیډر ملک سکندر ایډوکیټ و ډیوا ته وویل چې دوی به دا قانوني نقطه پوره کوي او بیرته به عدالت ته مخه کوي. د بلوچستان د عوامي ګوند د ایالتي اسمبلی څلور غړي له تیرو درو ورځو څخه نشکاري. په لادرکو کې بشرارین، ماجبین شیران، لیلا ترین او اکبر اسکانی شامل دی. د دوی د لادرکه کېدو په اړه د پاکستان په ټی وی چینلونو او ټولنیزو رسنیو تاوده بحثونه هم روان دي. لادرکه څلور غړي له بلوچستان عوامي ګوند سره تعلق لري. په ایالت کې د همدې ګوند حکومت دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند، عوامي نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند په دې حکومت کې شریک دي. د لادرکو غړو د خپل ګوند ملګري او د اپوزیشن غړي پر یو لوري، خو د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د هغه حکومتي اتحادي ملګري بل لوري ته. له دواړو لورو پر دې موضوع سوالونه او ځوابونه هم روان دي، خو د دې هر څه باوجود نن دریم ورځ هم د دې غړو رښتونی درک لا هم نه دی معلوم. په لادرکو کسانو کې مو لدوو بشرارین او ماجبین شیران سره د ټلیفون لالارې تماس وکړو، خو بریالي نسوو. بلوري ته د بشرارین له ټویټر اکاونټ څخه په سوي ټویټ کې لیکل سوي، زنا جوړیم او د علاج په موخه اسلام آباد ته راغلی یم. بلوري ته ماجبین شیران هم پر خپل ټویټر لیکلي، زه د شخصي کارونو له کبله د اسمبلی د تیرې ورځې غونډې ته حاضر نسوم، زه ښه او په حفاظت یم. پر سیاسي معاملاتو زموږ خبرې اترې روانې دي، پریکړې به د ایالت او د اولس په ګټه تمامېږي. د جام کمال زد اتحاد وایي دغه ټویټونه بشرارین او ماجبین شیران نه، بلکې د هغوی له اکاونټونو څخه بل چا کړی دی. د بلوچستان عوامي ګوند خفه غړو او د اپوزیشن غړو په ګډه نن د جمعې په ورځ د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې خبري کانفرنس وکړ. دوی تور پورې کوي چې د دوی سیاسي ملګري د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال لادرکه کړی دی. دوی وای دا اغوا برای ووټ دی. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ملک سکندر ایډوکیټ و ډیوا ته وویل
جام وړي دی کې لکی اغل مشر راځي زموږ په حق کې دوی ووټ په ادم اعتماد کې ورکړي، نو زموږ تعداد ته 220
د رواني میاسي پر شلم تاریخ یا د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د بلوچستان ایالت د وزیر اعلی جام کمال پر ضد د بې اعتمادۍ یا عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل سو. دغه تحریک د جام کمال د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټي 14 خفه غړو له لوري وو چې د اپوزیشن ګوندونو بی ان پی منګل، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یو آزاد غړي نواب اسلم رسانی حمایت وکړ. د بی اعتمادۍ د تحریک د وړاندې کېدو په ورځ 300 غړو د جام کمال پر ضد رائے ورکړي، خو په دغه ورځ زیاد اوسنی لادرکه څلور غړي حاضر نه وو. د جام کمال پر ضد چې کوم تحریک راوړل شوی دی، د دې تحریک په درخواست د دغو څلور غړو د سختونه هم موجود دي. د دې غړو د لادرکه کېدو په با پر جام کمال لګیدلی تورونه جام کمال رد کړي او ویلي چې یا څلور غړي هیڅ چانه د لادرکه کړي. جام کمال دا تورونه سیاسي پروپاګاندا بللي. دا گروپ چې کومه پروپاګاندا کړې ده دا ډیره زیاته غیر مناسبه لار ده. لاتیرو دوه میاسو راهیسی د اپوزیشن غړو او لاتیرې یوې میاسې راهیسی د جام کمال د خپل ګوند ډیری غړو د اعلی وزیر جام کمال ضد لار خپله کړې او غوښتنه کوي چې جام کمال دې د اعلی وزیر څوکۍ پرېږدي. خو جام کمال د دوی د دې غوښتنې په ځواب کې وایي په اسمبلی کې اکثریت اوس هم له ده سره دی او د حتمی رایو د اچولو په ورځ به دا هر څه معلوم سي. پر شلم اکتوبر باندې د جام کمال ضد وړاندې کړل شوي تحریک باندې به حتمی رایه یا ووټ د روانې میاسې پر 25 اکتوبر د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې اچول کیږي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی وی ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې د لګکۍ او په ځانګړي توګه د هندو مذهب جنو د مذهب بدلولو او په کامبري کې د ودونو پیښې لا هم د سین پنجاب او د هیواد نورو برخونه راپورټ کیږي. خو بلخوا د لګکۍ او حقونو لپاره کارکونکي د روایت کڅه هم دغه ډول پیښې په خیبر پښتونخوا کې مخې ته نه راځي، خو بیا هم د مخنیوي لپاره یې باید هلې ځلې وشي. په دې اړه نور تفصیل له فرید چنواری څخه اوري.
په پاکستان کې د لګکیو حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې وایي هر کال په هیواد کې زورو پوری د هندو او عیسائی مذهب منونکو جنکیو په زوره بدونه کیږي او مذهب یې بدلول کیږي. د غشمیرې خای په هیواد کې د هندو مذهب منونکو شلو پوری جنکیو هر میاشت په زوره مذهب بدلول کیږي او ودونه هم په زوره ترسره کیږي. د لګکیو حقوقو د پاره کارکونکو هارون سربدیالوی ویډي وتوایي بدمرغه دغه ډول پیخه په هیواد نورو برخو کې مخه ترازی، خو په خیبر پختونخوا کې شمیره ډیره کم ده.
الحمدلله د خیبر پختونخوا سرزمین چې د نورو صوبو په شان چې ډیر ټالرنت دی، ډیر اکسپټنس دی. بل ځای چې دا د اغزي د غیور عوام سیمه ده چې دلته چې د خزو یا د زنانو چې کوم عزت دی از ټول زموږ د خیبر پختونخوا سیستم د پاره، نو هغه ته پته چې د کانسیکوئنسز به صحیح دي کې کا هندو یو کا سکھ یو کا کرسچنی هغه سره خدای مکه کده سي حالات کا چرته شوی ني، نو زیات تر مسلم کمیونټي چې زموږ مرستا کړي او ډیر سره د پینځه کالو کې کوم واقعات شوی دي، د فورس کنورژن یا چې د فورس میریجز هغه ټول واپس شوی دي. ازنانه
په مطبوعاتو کې خبر شو راپورونو تر مخه د کال 2014 نه تر 2021 پوري یو سل شپږ شپېته داسې پیښې په رسنیو کې خپرې شوې په کوم کې چې د لګکیو یا اقلیتي رولې د جینکو مذهب بدل شوی دی. دغه شمیرې زیاتوي ټولنه زیاتې پیښې په کال 2019 کې یو کم 50 مخې ته راغلی وي. په خیبر پښتونخوا کې د لګکیو د حقونو د پاره غږ اوچتون کې وګمه فیروز وی ویډیو ته اویل ک وړاندې نه جوړ شو قوانینو عملی کېدو باندې کار وشو، نو دغه ډول پیښو مخنیوي کېدای شي.
بیا کوم وګور فورست کنورژن چې کوم دی چې مونږه واړو چې دی میجورټی تر واړو کوم چې په زمو ملک چې کوم په میجورټی کې کوم مذهب دی، نو هغه مونږ ډیر کیسونه داسې ګورو چې هغه دی ځینې خود مجبورای نه راوړي ځکه چې ډیر خطرې دی ورته، ډیر سکیورټی ایشوز دی ورته، خلک هغه شان تدوی سره نه یو ځای کیږي د دوی سره ناست پاست نه کوي، نو دوی هم مجبور کیږي چې بیا مذهب خپل بدل کی او ځینې هغه ترټس ورته داسې دي چې هغه دوی مجبوروي چې په زبردستی باندې دوی خپل مذهب ته راوړوي.
د انساني او لګکیو حقونو د پاره کارکونکو وایي د هندو، سکھ او عیسائی مذهب منون کی تنان تیر ډیره موده راهسه په نخکیږي او په زیاتره پیښو کې مرشوي هم دي. خود پاکستان تحریک انصاف دلی د خیبر قبایلی سیمینا د لګکیو پارلیماني غړی ویلسن وزیر وی ویډیو توای په زور د مذهب بدلولو او ودونو کولو پیخه په پښتونخوا کې تر دې د مخې ته ندی راغلی.
دا فورس کنورژن چې دی کنه دا پسند کې دی کنه، او ډیر نیګلیجیبل کیسز شو پنجاب کې، خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې دا سچویشن نشته، یو کیس هم داسې نه راغلی. امید دی چې خیبر پښتونخوا کې دا انټر فیت هارمونی چې دی دا ډیر قدی کنه، خلک یو بل عقیده مذهب او دغه ډیر احترام کوي او انسانيت ډیره خبره کوي، نو زه دا امید لرم چې خیبر پښتونخوا کې به داسې ونه شي.
د لګکیو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارو شمیرې خای په خیبر پښتونخوا کې د لګکیو د جینکو په زور د مذهب بدلولو او ودونو کولو شرایط 1% ریکارډ شوی دا. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا صوبایي الیکشن کمشنر شریف الله د پختونخوا په اول سوزلو کې د روان کال د دسمبر په 19 نیټه د بلدیاتي ټاکنو اعلان کړي. نوموړي له ډیوي سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه زلو کې په لومړي ځل نوې درې زمشوي زلې خیبر، مومند او باجوړ هم شامل دي. د په باقی پاتو زلو کې د ټاکنو نیټه د جنوري 14 یاده کړي. نو تفصیل له مدثر شاز خوري.
پیښور کې د پاکستان د انتخابي کمیسون صوبائی کمشنر شریف الله خبری غونډې ته د وینا په وخت ویل صوبائی حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي چې حکومت دوو مرحلو کې د ځایي حکومتونو ټاکنو ته چمتو دی. دیو سره د خبرو په وخت الیکشن کمشنر شریف الله ویل په دغه اساس بړومبۍ مرحله کې د پښتونخوا اولسو ضلعو کې د روان کال په 19 دسمبر ټاکنې وي.
صوبائی حکومت په فرسٹ فیز کې ولس ډیسټریکټ منتخب کړی دی. چدے ولس ڈسٹرکٹ کے ٹوٹل 63 تحصیل دی، 1936 ویلیج کاؤنسل دی اور 423 نیبرہڈ کاؤنسل دی. پدے 17 ڈسٹرکٹ کے پدے نیبرہڈ کاؤنسل ویلیج کاؤنسل کے بعد 19 دسمبر 2021 باندھے با الیکشن ہوئی. دوے مرحلے پولنگ با پو 16 جنوری 2022 باندھے.
کمو ضلعو کی چھ با پڑومبئی مرحلہ یعنی 19 دسمبر ٹاکنی وی اگے کے ٹانگ، ڈیر اسماعیل خان، لکی مروت، بنو، کرک، کوہاٹ، ہنگو، پیخور، خیبر، چارسدا، نوخار، مردان، سوابئی، مومن، ملاکنڈ، ہری پور او باجاوڑ شامل دی. وائی د کاغذونو جمع کولو، اعتراضونو او اخیری نوم لڑ جاری کولو اعلان بر رستو شی. خو الیکشن کمیشن دغو ضلعو کے ٹول افسران ٹاکلی دی، کاغذی کاروائی سر ترسیدلی دا او د امنیتی چارو ذمہ وار ب صوبائی حکومت. دغرض دویم مرحلے پاک له صوبائی الیکشن کمشنر ویل باقی پاتې ضلعو کې به ټاکنې یو میاشت پس په 14 جنوري کال 2022 کې وي. دا غي پورا معلومات په هم رستو خپاره کړل شي. کمشنر زیاته کړه 13 ټاکنو کې چې درای ورکونکو کوم نوم لړ استعمال شوی او هغه به دې ټاکنو کې هم استعمالېږي. البته صوبائی حکومت د نورو ضلعو تر څنګ نو زم شو ضلعو کې د حلقہ بندۍ پروسه سرته رسولې ده. باید وایو پښتونخوا کې اخیری بلدیاتی ټاکنې 2015 کې شوې وي. هغه حکومتونه 28 اگست 2019 کې ختم شوې دي. د انتخابي قانون 2019 مادې تر مخه یو سل 6 ورځو کې به حکومت ټاکنې کوي، خو صوبائی حکومت دې کې پاتې راغلی دی. الیکشن کمشنر اویل کمیشن نور انتظار ځکه نشي کولی چې کال 2022 کې به هیواد کې د کال 2023 عمومي ټاکنو لپاره کار شروع شي. مدثر شاه، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
د پاکستان د سٹیټ بینک گورنر رضا باقر وایي چې د ډالر په مقابل کې د روپی په ارزښت کې د کمی څخه د بهرنیو هیوادونو نه هیواد ته پیسې رالیږونکو پاکستانیانو ته ګټه ترلاسه شوې ده. دا چې څه ډول او څنګه د بتاسو د رابیا پیر په راپور کې واوري.
د وفاقي وزیرانو لاړخه د دوی دغه بیان دفاع کیږي، خو څېړونکو دغه بیان په داسې حال کې ډیر غیر سیمواره ګرځوي چې د پاکستان اقتصاد د وړاند څخه د ستونزو ښکار دی. امریکایي ډالر بیا د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. په هیواد کې دا وخت د یو ډالر بیا 1.4 روپۍ ده. مشر اقتصاد پو پروفیسر صلاحت خان ډیوا توایي د روپۍ په بیا کې کمی د هغه هیوادونو د پاره شوی چې صادرات یا ایکسپورت یې زیات وي.
کم ډیویلیویشن کیږي یا ډیپریسییشن کیږي په ملک کې، نو چون کې هغه د ملک کم ایکسپورټیبل پروډکټس شوی ده، نو هغه سره ایکسپورت سیوا کیږي. خو بل طرف ته نقصان دا وی چې دې سره یو ملک امپورټس کوي، نو دغه امپورټس پرایس کو مخیږي. چې زموږ خو یو ایکسپورټ ډیر کم دی او امپورټ سیوا دی، د دواړو منځ کې غټ گیپ دی.
د اسلام آباد د نست پوهنتون د اقتصادیاتو د سانګې مشر ډاکټر اشفاق حسن وایي دا د ناپوهي ډک بیان دی.
بھول گئے کہ یہاں پر صرف ریسیپینٹ فیملی نہیں رہتی ہے، یہ ایک ملک ہے 22 کروڑ عوام کا، جس کے اوپر انہوں نے 4.5 مہینوں میں تقریباً 1900 بلین روپیز کا قرض چڑھا دیا.
دوی د بہرانی ہے وا دونوں د کورنی خبر کڑے خدا خبر ہے ہیرا کڑے چې پاکستان د 22 کروڑ خلکو ہے وا دین د ڈالر د بیې د ذات والی سخه کام تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 900 بلین روپو قرض دار سوی او شاوخوا 6.5 بلین ڈالر سود زیاد سوی دی. او دا هم په داسې حال کې چې یو ډالر هم نور پور نه دی اخستل سوی.
نورزون کو د ډیوی سهارانی خبرونه پام دی پایته رسیدي د ډیوی تر مخمنی خبرونه پوره مو کوربا ز مجاهد جواد پلو الله سپارم تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.